یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه تروی بجی ده. نن یکشن بده د زمری استاد د میاشتې ولسمه د اگست اتمه د دې خبرونه په راپورونه کې. په کندز او سرپل ولایتونو کې د ورستیو جګړو تازه حال در سره شریکو.
چارواکي وایي چې د طالبانو د حمله په پایله کې ځینې سیمو اور اخیستی دی.
د افغانستان حکومت مانی چې طالبان د کندز او سرپل ښارونو ته د ننسیوي دي او هلته جګړه روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په امریکا کې په کورونا وایرس یې ور بیا د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ په دویمه نیمایي کې نور بستې یا شکستې سکوت اونیز پروګرام خپرېږي. نوریاس نوری خبرونه په خبرونو پیلوي.
د کندز ښار په ځینو برخو کې خوري وري نښتې روانې دي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکي وایي چې ایران چمتو دی د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر په لومړیو کې پیل کړي. په جاپان کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې نن پای ته رسیږي. سره له دې چې نن سهار وختي وسلوال طالبان د کندز ښار ځینو سیمو ته ننوتي دي، ولایت چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به خوندي کړي. راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې خوري وري نښتې روانې دي، خو مهمې دولتي ودانۍ لکه د ولایت مقام، امنیه قمانداني، د ملي امنیت ریاست، هوایي ډګر، ښاروالي او نورې دولتي ادارې د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دي. کندز تر دې وړاندې دوه ځلې د وسلوالو طالبانو لاسته د لنډ وخت لپاره لوېدلی و. له کندز سره هممهاله د سرپل ولایت له مرکزه هم جګړو راپورونه ورکول کېږي. د پنجشیر سیمه چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ابشار او د لغمان ولایت د شاهین ولسوالۍ ترمنځ د آستانه کلان پر سیمې برید کړی دی. د ابشار ولسوال محمد سهراب دا خبره تایید کړه او ویل چې په دې سیمه کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې سختې شوې دي. هغه په دې نښتو کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل او د طالبانو ویان ذبیح مجاهد رسنیو ته ویلي چې طالبانو پرون د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې ونیولې او ځان یې مرکز ته نږدې ورسولی دی. دغه ادعا د پنجشیر سیمه ییزو چارواکو رد کړې ده. د راپورونو له مخې په پنجشیر کې د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره له نږدې یوې میاشتې راهیسې څو پوځي مرکزونه جوړ شوي او پکې په سلګونو ځوانانو ته روزنه ورکول کېږي. پنجشیر یو د افغانستان له هغو ولایتونو چې د نویومې لسیزې په وروستیو کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې پرې بشپړه واکمني ټینګه نه شوی کړی. ایرانی چارواکي وایي وروسته له دې چې طالبانو د نیمروز مرکز زرنج ونیول، افغانستان سره یې خپله پوله بنده کړې ده. د ایران د سیستان او بلوچستان د والي امنیتي مرستیال محمد هادي مراشي وویل پر زرنج ښار د طالبانو له حملې وروسته د سیستان په ملک سیمه کې له افغانستان سره پوله بنده کړې او 270 ایراني کانټینرونه یې له افغانستان څخه بیرته ایران ته ورګرځولي دي. ایران دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د طالبانو لاسته د زرنج ښار له لوېدو وروسته له نیمروز څخه ایران ته د افغانانو د پناه وړلو لړۍ چټکه شوه. ویل کېږي چې د جمعې په ورځ د ښار له سقوط سره هم مهاله ګڼ شمېر خلکو ایران ته پناه وړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکي وایي چې ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پیل کړي. فرانس پرس او ډی پی ای آژانسونو نن په جلا راپورونو کې د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط څرګندونې کړي ویلي چې ایراني استازو په وروستیو ورځو کې ورته ډاډ ورکړی چې خبرې به په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه چارواکي ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اروپایي ټولنې مرکچي اندریکی مورا تیره اونۍ په تهران کې د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و او د ایران د مرکچي پلاوي له مشر حسین امیر عبدالحیان سره یې خبرې کړې دي. د دغه چارواکي په وینا ټاکل شوې چې امیر عبدالحیان به د رئیسی په کابینه کې د بهرنیو چارو د وزیر دنده مخته وړي، خو تر اوسه پورې دا خبره رسمي نه ده اعلان شوې. د امریکا متحده ایالات په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا د څه باندې 120 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. تر ژمي وروسته دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې دومره کسان په دې موده کې پر کورونا اخته کیږي. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز مشر روچل ولینسکي تیر ماښام سی این این تلویزیون ته وویل که خلک واکسینونه لګوي ښایي په یوه شپه ورځ کې په سلګونو زره کسان پر دغه وایروس اخته شي. د امریکایي روغتیایي چارواکو په باور په دې هیواد کې د کورونا دلتا بڼه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او په عین حال کې یو شمېر خلک نه غواړي چې ځان واکسین کړي. د امریکا شاوخوا نیمایي وګړو د کورونا ضد دوه ډوزه واکسین لګولی او د بالغو کسانو په سلو کې شاوخوا اویاو لږ تر لږه د واکسین یو ډوز اخیستی دی. جاپان بنن د اولمپیک مشال مل کړی او د اولمپیک دوبنۍ لوبې به چې د خپرې شوې کورونا وبا له امله په یو کال ځنډ ترسره شوې نن پای ته ورسوي. د دغه وبا له خپرېدو سره سره داسې ښکاري چې د دغو لوبو تنظیمونکي توانېدلي چې دغه لوبې چې شاوخوا 5000 لوبغاړو پکې ګډون کړی و د کورونا په زیات شرایط بدلې نه شي. په داسې حال کې چې په سیمه کې د کورونا دلتا بڼه خپره شوې په توکیو کې په یوه ورځ کې په متوسط ډول پر کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمېر له 5000 اوښتی. چین د دغو لوبو د سرو زرو تر ټولو زیات مډالونه ګټلي. ورپسې ایټالیا 8 د امریکا متحدو ایالتونو 6 او جاپان 20 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. د نن ورځې په پای کې به د 1400 مډالونو ګټونکي هم معلوم شي او ورسره به دغه لوبې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پای ته ورسیږي او جاپان به د اولمپیک مشال د دغو لوبو راتلونکي کوربه ښار پاریس ته وسپاري. په ټوله کې متحده ایالات د 108 مډالونو په ګټلو سره د دغو لوبو ستر ګټونکی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:08 دي. د افغانستان حکومت مني چې وسلول طالبان د کندز او سرپل ښارونو ته د ننسوي او هلته د دواړو لوریو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلول طالبان بیا وایي چې کندز او سرپل ښارونه یې نیولي دي. ملي دفاع وزارت بیا د طالبانو په عکس العمل کې ویلي چې د کندز د شهید عبدالرزاق واټ او ملي راډیو تلویزیون ودانۍ له طالبانو تصفیه کړي دي. له شبرغان څخه او زرنج ښارونو څخه وروسته کندز او سرپل دوه نور ولایتونه دي چې طالبان ور دننه کیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
طالبانو د زرنج او شبرغان ښار له نیولو وروسته پر سرپل او کندز ښارونو هم پراخ بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان حکومت مانی چې د دوو ښارونو ته د حکومت مخالف وسلوال طالبان دل نشوي او د ښار په منځ کې درنه جګړه روانه ده. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلی چې طالبانو له تیر شپې راهیسې پر سرپل او کندوز جګړه پیل کړې او اوس د ښار درنه جګړه روانه ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې سرپل او کندوز ښارونه دواړه یې نیولي دي. ښاغلی مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې کندوز او سرپل یې نیولي او د ښار درنه یې پرمختګ روان دی. خود افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا د طالبانو د اداره دی وایي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ښار دننه جګړې روانې دي او تر خوای د هم وایي چې په کندوز ښار کې د شهید عبدالرزاق واټ او تر خوای د ملي رادیو تلویزیون مقر د طالبانو پاک کړی دی او د ښار په نورو برخو کې عملیات دوام لري. په سیمه کې چارواکي بیا د کندوز او سرپل ښارونو د سقوط په اړه څه نه وایي خو هلته جګړه تاییدوي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوي او پکې ښکاري چې هلته په یو شمېر هټیو اور لګېدلی دی. په ویډیوګانو کې د یو شمېر خلکو له قوله چې دا اور د جګړو له امله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روانې دي پر هټیو لګېدلی او خلکو ته یې مالي زیان اړولی دی. له سرپل او کندوز پرته طالبانو په تخار او فیض آباد ښارونو هم بریدونه کړي دي خو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ډلې بریدونه یې په شا تمبولې دي. خو طالبان بیا په دې دوو ښارونو کې د خپل پرمختګ خبرې کوي. کاپیسا او پنجشیر هم هغه دوه ولایتونه دي چې طالبانو په یو شمېر برخو باندې بریدونه کړي دي. ولې د سیمه ییزو چارواکو له قوله چې د طالبانو دا بریدونه په شا تمبول شوي او درنه مرګ ژوبله یې وراړولې ده. طالبانو په تیرو دوو ورځو کې شبرغان او زرنج ښارونه نیولې دي. طالبانو تیر دوه ورځو کې زرنج او شبرغان ښارونه نیولې دي. خو د افغانستان د حکومت وینا ده چې دوی هڅه کوي تر څو بیا تل طالبانو دغه ټول سیمې پاکې کړي. خو د طالبانو دا بریدونه او د ښارونو نیولې په ځان پسې غندنې هم لري. په کابل کې د امریکا سفارت په زرنج او شبرغان ښار د طالبانو برید غندلی او دې ته یې د غیر قانوني نوم ورکړی دی. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي دي چې دوی په نیمروز، جوزجان، هلمند او نور ولایتونو کې د طالبانو دا بریدونه غندي او دا غیر قانوني بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو دا کړنې چې په زور سره د دوی واکمنۍ مسلطوي د نه منلو وړ دي او د دوی د سولې په پروسه کې د هغو خبرو اترو د ملاتړ لپاره د هغې ادعا سره مخالف دي چې طالبانو د ملکي وګړو د هوساینې او همدارنګه د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې کړي دي. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتل شوي چې یو دایمي او هر اړخیز اوربند ومني او د سولې په خبرو کې په بشپړ ډول برخه واخلي.
افغانستان حکومت مانی چې طالبان د کندوز او سرپل شارونو ته د ننسوي او هلته درنه جګړه روانه ده. تر اوسه پورې په دې جګړه کې د تلفاتو دقیق شمیر څرګند سوی نه دی. طالبان بیا وایي چې کندوز او سرپل شارونه یې په بشپړ ډول نیولي دي. دفاع وزارت ویلي چې په کندوز ښار کې ځینې سیمې له طالبانو بیرته تصفیه سوي دي. په سرپل کې هم د جګړې د شکیلو لوریو ترمنځ د مرګ ژوبلې او شتو راپورونه ورکول سوي دي. د افغانستان په شمال کې مې د ازادي راډیو له خبریال څخه د کندوز او سرپل د وضعیت په اړه خبرې وکړې او پښتن می ځنې کړي چې هلته دقیقا څه روان دي.
نن سهار د کندوز په ښار باندې طالب وسلوالو له مختلفو نوایو څخه حمله پیل کړې چې د دغو حملو په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو شاتګ وکړ د کندوز ښار څخه. اوس تصویر چې رسنیو ته رسیدلی دی لیدل کېږي چې طالب وسلوال د کندوز په مرکز کې د ترافیک چاو ته ځان رسولی دی. همدارنګه تاج محمد د کومډوز واکونو قومندان په کندوز کې وایي چې دمګړی افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. دغه جګړه د کندوز امنیتي قومندانۍ مخې ته همدارنګه د هوایي میدان ته څیرمه او د قلولو په شاوخوا سیمو کې د طالب وسلوالو سره روانه ده. د جګړې په اړه د طرفاتو په اړه البته چې دواړو لورو ته وخت دي جزئیات نشته، خو افغان هوایي پوځ هم د ځمکنیو ځواکونو مرسته ته ورغلی دی او ځینې حملې هم ترسره کړې دي. چارواکي وایي چې د طالبانو د حملې په پایله کې ځینې سیمو اور اخیستی دی. جګړه شدیده وه. همدارس بیا د ملي دفاع وزارت یو خبر پانه خبره کړې ده چې پکې ویل شوی دی د ملي تلویزیون مقر همدارنګه د شهید عبدالرازق پنامه یو څرولارې د طالب وسلوالو له وجوده پاک شوی دی. خو بیا طالب ویان د زبیح الله مجاهد په وخت پر کړې بیانیا کې ادعا کړې چې د کندوز ښار ته د دوی ځواکونه ورداخل شوې دي او جګړه کوي. دې ته چیرمه پر نن پر سرپل مرکز باندې هم حمله وشول. د طالب وسلوالو لخوا چې دمګړې د سرپل ښار په کوڅو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ وسلوال اخوډب روان دی. د 209 شاهین قرودو هوایي ځواک هم سیمې ته ورغلی دی او ویل کی چې مختلف ځایونه پنهکه کړی دي چې طالبانو ته په کې تلفات ادا شوه ده. تر دمګړې طالب وسلوالو دغه تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو افغان امنیتي ځواکونه د سرپل ولایت لویدیز لورته د ملي اردو په کې حالت ځای پر ځای شوی دی او د شاهین قرودو څخه د رسیدلو معلومات په اساس چې تازه د کمانډوز واکونه هم سرپل ته د استول کېدو په حال کې دي. د دې ترڅنګ د امریکای سفارت او ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو په افغانستان کې د طالبانو وروستي توتیخوالي ته په کتو سره مختلف بیانیې خبرې کړې دي او د جګړې د لادوړو لور غوښتل شوی چې لا توتیخوالي لاس پر سر شي او هڅه دی وشي چې د اوربند زمينه مساعده شي.
ومردل چې د افغانستان حکومت تاییدوي چې وسلوال طالبان د کندوز او سرپل ځینو برخو ته د ننسوي او جګړه روانه ده. طالبان بیا ادعا کوي چې کندوز او سرپل ښارونه یې نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په کندوز ښار کې ځینې سیمې له طالبانو بیرته تصفیه سوي دي. ذبیح الله احساس چې د افغانستان په شمال کې د خبریال په توګه او د بغلان د والي د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. احساس تر بدخشان، تخار او نور ولایتونو وروسته په سرپل او کندوز کې ولې وضعیت یو دم داسې تغییر وکړ؟
او بدبختانه خو له تیرې ورځې را په دې خوا موږ هم په سیمه ییزه توګه په عامه توګه دغه خبرونه موږ ته را رسېدلي دي چې له بېګا راهیسې د سرپل او د کندوز حالت ښه نه دی. جګړه ده او حالت روان دی. ښکاره خبره ده چې ځینې سالنګارۍ به شوي وي، ځینې صحوي شوي دي، ځینې خطاوي شوي دي او مقابل لوری له همدې څخه ګټه اخلي او په ښارونو باندې بریدونه کوي.
تاسو د خطاو او سهلنګری یادونه وکړه، دا خطاوی څه دي؟ یعنی څه کوم کارونه نه دي سوي چې دغه وضعیت راوستلی؟
د دم غړی کې په دم غړی په دغه وس وخت خو هم دومره ویل شو چې په جنگ پر محل باندې خو چې خطا وی کیږي هغه نو نظامی خطا وی دی جګړی دی خطا وی دی او دا نو ټول موږ ورخونو ته دغه ګوتنې ول کیږي کوم چې په نظامی برخو کې دی ښکارا خبره ده چې په تو دی رستیو کې کله چې د ولایت په مرکز باندې برید کیږي او هغه د اورلاندې ول کیږي نو ښکارا خبره ده چې نظامی برخې خپل مسولیت په خاطر نه دی ادا کړی
او د دغه جګړو د بشري اغیزو په اړه ته وایي چې پر ملکیانو یې څه تاثیر کړی دی څه زیانونه ور اړولې دي د بې ځای کې دوستون زالته څومره ده
ټولو تر ټولو غټه د اندېښنې مسله دغه ده موږ چې کله خبره د وطن کوو د خلکو په بولس کوو د اندېښنې مسله دلته ده خلک واقعا چې جنگ چې په کوم ځای ونخلي الته د بشر او د انسانانو په روان حالت باندې تاثیر کوي دا غوې په اقتصاد باندې تاثیر کوي څه فکر کوي چې په دغه شل کال افغانان له یو نسبتا ښه ژوند سره مخ شوي و چې یو ډز هم کیږي په خارونو کې چې نسبتا امن وو دلته خلک له دغه ډول حالت څخه لري په دوی باندې تاثیر کوي فکر وکړي په کندوز کې یو مارکیټ و راخسته دي په دغه مارکیټ کې به غریب خلک ولس به دوی به د ورځې باید سل افغانان د پیدا کېدو په خاطر دغه یو کوډله جوړه کړي او دغه کوډله و اخلي یا کټول خارونه وګوري یو څوک د ګاډۍ په سر باندې یو څه پلوري او هغه ماخام به خپل کور ته تخپل بچانو ته به حلاله روزي پیدا کوله دغه تجارت نه واخله تر وړو پورې دا ټول تر تاثیر لاندې راځي او همدغه د بشر له ستونزو او له جدي کړاوونو سره مخ کیږي
ولسمشر غنی دوه ور یادونه وکړه چې دا وسلول طالبان هغه وسلول نه دي چې شل کاله مخکې و د په خبره چې وسلول طالبان او ظالمانه چلند کوي د خلکو ملکیتونو باندې هم رحم نه کوي اوس چې دغه وسلول طالبان شرونه تدننه کیږي تر پخوا د دوی په چلند کې څه توپیر تر سترګو کیږي
زه خو دا وایم چې کله جګړه شوه الته خو چلندونه ټول بدلیږي هر څه په بل مخ باندې اوري زه نه پوهیږم چې په یو دغه حالت کې دی افغان یو عادي افغان د لپاره چې هغه په یو خار کې دی او عادي وګړي په توګه ژوند کوي دغه چلند که ښه وي دغه چلند که بد وي دغه چلند که هر ډول وي دا ناوړه چلند دی د یو چا په کوڅه کې چې داس کیږي د یو چا د کور په سر چې مرمۍ تیریږي له دې نه به بل ناوړه چلند څه وي پاتې شو د دې چې هلته د عامه شتمنۍ لوټ شي هلته د هغه دولتي تاسیسات چې بیرته د دې ملت د افغانانو مال دی دې ته د جان ورسول شي دا خو لا ډېرې غټې خبرې دي زه خو وایم چې زه په دغه هم تر ټولو غټ ناوړه چلند دی لکه د هلمند په سړک باندې چې کوم ماشوم پړ مخه پروت و د دغه ماشوم جواب څوک ورکولی شي د دغه تصویر په لیدلو باندې چې هر افغان په هر ګوټ کې دی او کومه ویره او کومه ترای حس کړی دی دا څوک حس کولی شي پاتې خو لا ډېرې لوی خبرې دي
ډېره مننه زبیح الله احساس و چې د افغانستان په شمال کې د خبریال او د بغلان د والي د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې چې د کندوز دغه راز د سرپل په وضعیت را سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
امریکا یو ور بیا هر ورځ په اوسط ډول سر له زره د کووید 19 ناروغي مثبت پیښې ثبتوي د مثبت پیښو په دومره شمیر سره وضعیت بیرته هغه سي سوي دی لکه د تیر کال په ژمي کې چې و ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل په څو شیبو کې اوریدل سي خو اقتصادي خبرونه لرو
په فراه ولایت کې د خرما حاصلات سکل 50 سلنه زیات شوی د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت مین اکبر رستمین ان ازادي راډیو ته ویل د غونی په شاوخوا سل جریبزمکه کې کرل شوې دي د خاغلی رستمی په خبره تیر کال لدی ونه شاوخوا 2 متریک ټنه حاصلات ترلاسه شوی و چې د غشمیر سکل دوه برابر زیات شوی دی د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو لمخې فراه ولایت د خرماونو لپاره ښه هوا او چاپیریال لري چې په راتلونکو کلونو کې به د دې برخې د ود لپاره کوټلې ګامونه پورته شي د بدخشان ولایت په شکاشم لسوالی کې د کلیو بیرغونو پرختیا وزارت د ولسی تړون ملي پروګرام لوري د 2 میلیون افغانۍ په لګښت د 8550 مترو په کډواله د څخاک دو پاک او بود د یوې جاذبوي شبکې کار بشپړ شو د افغانستان کلیو پرختیا وزارت په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه پروژه کې ولس نلکی شامل دي چې د بدارین کلی 950 کورنۍ ته وبو ورکوي د دې پروژې د کار په بهر کې تخنیکی او نه تخنیکی کاریګرو ته 2000 شپږ سو اتاویہ کاری ورځې برابرې شوې دي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعار په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 29 پوله، یو ایرو 93 افغاني 40 پوله، یو انګلیسی پاوند 109 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 1 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 14 پوله، زر هندي روپی 109 افغاني او زر پاکستانی روپی 429 افغاني.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 19 دقیقې او 13 ثانیې دی. اوس هم یو نړیواله مسأله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو یو بیا هر ورځ په اوسط ډول د کووید 19 ناروغي شاوخوا 3000 مثبت پیښې ثبتوي. د مثبت پیښو په دومره شمیر سره وضعیت بیرته هغه سوي لکه د تیر کال په ژمي کې. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکزونو رئیس روشل والنسکی سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې که خلک واکسین نسی شای د ورځې مثبت پیښې څو لکو ته ورسیږي، همغه سی لکه د روان کال په جنوري میاشت کې چې پیښې اوج ته رسیدلې وي. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې دا ناروغي او مړینې به تر هغو روانې وي چې نور امریکایان هم له ستا واکسینو استفاده ونه کړي. د امریکا 50% اوسیدونکو بشپړ واکسین سوي دي او تر 80% زیاتو بالغو کسانو یې لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. په جون میاشت کې مثبت پیښې کمې او د ورځې 11000 سوي، خو اوسني ارقام د ورځې تر 1 لک او 0000 زیات دي. لدی وبا څخه ژوندې پاتې سوي د امریکا په اټلانټا، نیویارک، واشنگتن ډي سي، ډنور او ګڼو نورو ښارونو کې د اگست په 8 نیټه له خلکو وغوښتل چې ماسکونه پر مخ کړي او واکسین سي. تانیا واشنگتن چې په اټلانټا کې له کووید درغیدلو کسانو غونډې جوړې کړې وایي په دې ښار کې د یوې کلیسا مخې ته شاوخوا 50 کسان راټول شول او وی ویل که څوک یو کس هم وژغوري لوی کاروای کړی وي. تر امریکا او هند وروسته په برازیل کې هم د کووید 19 مثبت پیښې زیاتې سوي دي او د نړۍ پر کچه تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې ډېرې مړینې پکې سوي دي. په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کووید 19 درود سلويش زراو درود ډېر مثبت پیښې ثبت سوي دي او په دې هیواد کې په ټوله کې د مړینو شمیر 15,25,252 ته رسیدلی دی.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار او هلمند امنیتي چارواکي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي او ځکنیو بریدونو کې د شاوخوا سلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 500 نورو د چپې کېدو خبر ورکوي. بلخوانن د دویم ورځې لپاره د کندهار پر هوایي ډګر د راکېټي بریدونو له کبله دغه ولایت ټول ملکی الوتنې ځنډیدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د 215 متل کولی اردو د مطبعاتي دفتر مرستيال جګړن صادق سه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار شهر پر امنیتي کمربندونو او د غراز ډنډ او جړی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسل بیش وسلوال طالبان وجل سوي او شپږ بشنو رټپیان سوي دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار ولایت په ډنډ، جړی او د کار په اړوند سیمه کې تصفیوي، کومندوي او زراوي ضربات تر سره کړه. په دغه عملیاتونو په ترڅ کې
په عین وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار ښار د جګړو له بیلابیلو سیمو دوه مړي او شپږ ویشت ټپیان وربلل سوي چې اتلس یې په مرمۍ او اته یې د هوان د لګېدو په پیښه کې ټپیان سوي. د میرویس روغتون مسؤول محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې له دې جملې شپاړس یې ملکیان دي. د هلمند امنیتي چارواکي هم په تیرو 24 ساعتونو کې د 450 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او درویشت نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 215 میوند کولی اردو ویان جګړن عبدالقدیر بهادرزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته دغه مرګ جوبله په هوایي او ځکني بریدونو کې اوښته.
په تیرو 24 ساعتونو کې د لخکارګاه خار او د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان هوایي او ځمکني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 450 طالب ترهګر وژل شوي او درویشت تنه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو د امنیتي چارواکو د ادعا ته په عکس العمل کې ویلي چې افغان او بهرني ځواکونو په هلمند کې په هوایي بریدونو کې د صافیانو روغتون او د انور خان په نوم یو لیسه ویجاړه کړې. بلخوا نن د دوهمې ورځې لپاره په کندهار کې د احمدشاه بابا پر هوایي ډګر د راکېټي بریدونو له امله دغه ولایت ټول ملکی پروازونه ځنډیدلې دي. د هوایي ډګر مسؤل مسعود پښتون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سهار 10 بجې دوه راکېټونه پر هوایي ډګر لګېدلې، خو ځاني او مالي زیان نه دی اړولې. د شاغلی پښتون په وینا دوی هیله لري چې سبا ورځې ته حالت نورمال سی او ملکی پروازونه بیرته پیل سي.
دواره کې سره غلي دي شکر دي مزاني او نمالي تلفات نه لږه سبا ته ان شاء الله به ته نارمل شي خدای ستې چې دا راکټونه راځي هغه وخت کې پرواز شرکت نه کوي ځکه چې د انسانانو ژوند په خطر کې دی.
دا په تیرې وونه کې په کندهار کې د احمد شاه بابا پر نړیوال هوایي ډګر پنځه مراکټي حمله ده. تیر ورځ د کامیر هوایي شرکت دی ویل وته کې د ناستې پر مهال راکټي بریت سوی وو او د زمري په نهمه د یو راکټ تر کېدو له امله د الوتکو رنوی تخریب سوی وو.
د کندهار او هلمند پر وضعیت مو راپور واورید. د ختیځ ولایتونو ځینې دینی عالمانو پرون شنبه په جلال آباد کې د وینو په ورکولو سره د افغان ځواکونو ملاتړ وکړ. دوی په هیواد کې وروستیو جګړو کې ټپي سویو سرتیرو ته وینه ورکړه او د هغوی سرښندنې وستایلې.
د ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر دینی عالمان شنبه د ننګرهار مرکز جلال آباد کې راټول شوي وو او د وی غونډې پر مهال د افغان ځواکونو ټپي شویو سرتیرو ته وینه ورکړه. دینی عالمانو په دغه غونډه کې رواني جګړې او نامنې وغندلې او پر طالبانو یې غږ وکړ چې نور دې له جګړو لاس واخلي. دینی عالم غازی ګل شینواری رسنیو سره په خبرو کې روان جنگ پر دی او قربانیان یې افغانانو بلل. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د الله اکبر په ویلو دي نور ولس نه غواخي.
نن چې مونږ وړاندې کیږو مونږ په الله اکبر باندې څوک نه بریږي. الله اکبر زمواري دایسای خوارج ځان ته په غاړه باندې اخشته ده. جاهل خوارج راسا دا اسلام صحیح مطالعه کړه. دا اسلام تنها افغانستان ته پاره نه دی، اسلام نړۍ ته پاره دعوت دی.
دغه دنیا لمن په داسې حال کې افغان ځواکونو تخپل وینه ورکوي او لدوی ملاتړ کوي چې نګدي پټول هیواد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده او یو بل تپکی د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. نن په جلال آباد کې د دوغو دنیا عالمانو غونډې ته د ننګرهار چارواکي او امنیتي مسولان هم وربلل شوي وو او د ختیځو ولایتونو د عالمانو د دې اقدام هرکلی وکړ. د 201 سیلاب قل اردو د عقیدتي او فرهنګي چارو مدیر ډګروال جبګل ساپی له دنیا عالمانو د مننې سربېره خوښي او خود او زیاته کړه چې د ټولنې د روحاني طبقې ملاتړ لزان سره لري.
ټول علما کرامو مننه کوي ترڅو چې دا جنگ غیر مشروع جنگ وګڼه، غیر ناروا او دا یو شخصي مفاد په خاطر باندې جنگ وګڼه. برعلاوه د دین منګا امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه اهدا کړه. د دوی نه ډېر تشکر کوم. الله العالمین زمونږ دا علما
په دغه غونډه کې دنیا عالمانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي څو روانه وینه تویدنه بنده او سولې ته غاړه کېږدي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو دنیا عالمانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی، خو د هیواد په ډیرو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ نیولي او آن د ځینو ولایتونو د مرکزي برخو د نیولو ادعا هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د روانو جنگ جګړو له کبله ګڼو ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه وختي او لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو کډوالۍ ته اړ شوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته غوښیاس دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي چې د خبرونه دویمه نیمه نور بس دی یا شکستي سکوت اونیز پروگرام ته ځنګړې شوی. په دې پروگرام کې په څو شیبو کې ملالۍ بشیر لمیل منو سره خبري کوي. خو دا اوري چې په کابل کې نن ورسپونو پر کوم مسایلو لیکنی او تفسیر خبري کړی دی.
ملي ارمان ورځپاڼه په خپل نننۍ غنې کې لیکلي په افغانستان کې ورور وژنه د مالونو تالا کېدل او چور روان دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي پاکستان په ټول توان سره خپل هڅې روانې کړې چې اسلامي امارت بیا ځلې په افغانانو ومني. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې طالبان د جګړې په میدان کې د خلکو له کورونو کار اخلي او افغان پوز پرې بدریغه بریدونه کوي. سرمقاله کې زیات شوی دي چې هره دوام د افغانانو ځان او مال له تباهۍ سره مخ کړي. همغه ده چې ډیرو خپل مینې پرې خو دی او کډوال شو. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې د ملکي کسانو ځان او مال ته پام وکړي. هشت سوب رسپانې په خپل نننۍ غنې کې لیکلي چې وس نړۍ هم د افغانانو له وژنو سره برسیرن چلند کوي. د هشت سوب په سرمقاله کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته په اشاره سره لیکل شوی چې د امنیت شورا کلنۍ ناسته ته د افغانانو هیلې داوي چې د طالبانو لوري د رواني جګړې پر بندیدو، بشري حقوقو نقض او د جګړې په ښکېلو خواو د سولې په برخه کې اغیزمن ګامونه واخلي، خو برعکس یوازې یو تشه په نوم اعلامیه ورکړل شوه. د سرمقالې لیکوال د دې ناسته پایله بي اغیزه بللې او غوښتنه کړې چې په نګدی راتلونکو کې د افغانستان په اړه باید جدي اقدام وشي. د لیکوال په باور په دې ناسته کې باید د افغانستان پر روانو حالاتو، افغان وژنې او د بشري حقوقو نقص ته جدي پاملرنه او پریکړه شوی وای. او اصلاح ورسپانې په خپل نننۍ غنې کې لیکل چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې ورسره د افغانستان په قضیه کې ښکېلو ټولو اړخونو په دې ټینګار کوي چې طالبان بدل شوي او د شل یا 15 کال مخکې طالبان نه دي. خو د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکل چې طالبانو د بيجنګي ډلې څخه سیاسي جریان په دومره وخت کې ارتقا وکړه. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوی چې وس طالبان تر دې ځای قدرت ترغل او ولې دل شول چې دوی تر ولکې لاندې سیمو کې بشري حقوقونه نقص شول، تعلیمي دروازې وتړل شوې او محدودیتونه هم زیات شول. خو طالبان بیا د هر څه بي اساس او ټول بشري قوانینو ته ځان ژمن بولي.
تاسو زده رادیو ته ورځي خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه په ژوندۍ باندې د ازادي رادیو پر ویب سټ واوري azadiradio.com یا هم azadiradio.org په څو شي بو کې نور بست یا شکست سکوت اونې ز پروګرام پیلېږي. خو تر مخ کې نوریا نورینه د مهمو خبرونو لاندې زورو.
سره له دې چې نن سهار وختي وسلوال طالبان د کندوز ښار ځینو سیمو ته ننوتي دي، ولایت چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به خوندي کړي. راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې خوري ورې نښتې روانې دي. د پنجشیر سیمه ای چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ابشار او د لغمان ولایت د شاهین ولسوالۍ ترمنځ د استانې کلان پر سیمې برید کړی دی. د ابشار ولسوال محمد سهراب دا خبره تایید کړه او ویل چې په دې سیمه کې طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې سختې شوې دي. ایرانی چارواکی وایي وروسته له دې چې طالبانو د نیمروز مرکز زرنج ونیول، افغانستان سره خپله پوله بنده کړې ده. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي چې ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پیل کړي. د امریکا متحده ایالات په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د څه باندې 100,000 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. تر ژمي وروسته دا لومړی ځل دی چې په دې هېواد کې دومره کسان په دې موده کې پر کورونا اخته کیږي. جاپان بنندې اولمپیک مشال ملک کړی او د اولمپیک دوبنې لوبې بچې د خپرې شوې کورونا او بالا عمل په یو کال ځنډ تر سره شوې نن پای ته ورسوي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه ته شرغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرام نور بستي یا شکست سکوت خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې عدلیه وزارت افغان شوزو ته د حقوقي چارو په برخه کې د مشورې لپاره یو تلیفوني شمیره فعال کړی ده. دا شمیره څه ډول کارول کیږي، شدي څنګه معلومات ترلاسه کوي او آیا دا شمیره چا کارولی ده چې ګټه ورڅخه پورته کړی وي کنه؟ پر دې موضوع به د خبرو لپاره راسره نن د عدلیه وزارت د مشورې ورکولو د برخې مسؤول حنیف شریفي او همداراز د افغانستان د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال زاهده فیضان په دې خبرونه کې ګډون وکړي. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو، که تاسو غواړئ زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي، ازادي راډیو ته تقیم تلفون وکړی. زموږ د تلفون شمیره دی 0800 22 55 او 0999 20 3 50 40. زموږ د خبرونې لومړی میلمنه زاهده فیضان صاحب له موږ سره پر لیکه ده. فیضان صاحب، مننه چې تاسو بله شریفی صاحب ما ته اوس قادر جلالوف صاحب ما ته وایي چې شریفی صاحب را سره پر لیکه دی. شریفی صاحب، ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون کوي.
تشکر از شما. زنده و جور سلامت باشه. اول سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما. ما در خدمت.
شریفی صاحب، تاسو کلمړی مشته په دغه تلیفوني شمیره په اړه باندې یو څه معلومات راکړی چې عدلیه وزارت ولې دا پریکړه وکړه چې دا ډول یو شمیره باید وشود ته اعلان شي؟
تشکر. طوری که شما بهتر میدانید که یکی از مکلفیت های وزارت عدلیه آگاهی دهی در مورد مسائل موضوعات جزایی حقوقی در مدنی و تجارتی و فامیلی می باشد. به اساس از اونمو مسئولیت هایش توانست که این مرکز فعال بسازه و مرکز مشورتی حقوقی برای شهروندان کشور در موضوعات و قضایای مدنی، تجارتی، فامیلی و جزایی مشورت دهی می نماید. این مرکز با همکاری بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان یعنی ILFA در چوکات ریاست عمومی عدلیه شهری در مقر وزارت عدلیه عملا به فعالیت آغاز نموده. مرکز مذکور با داشتن متخصصین حقوق و سوالات مطروحه همشهریان نیازمند مشوره های حقوقی از طریق شارتکود 188 پاسخ ارائه می کنند. که هدف ما البته از فعالیت مرکز مذکور ارتقای سطح آگاهی حقوقی افراد جامعه بوده که این همه در نهایت منتج به تقویه سیستم حکومتداری خوب از طریق حاکمیت قانون و دستیابی و عدالت می باشد. بله؟
شه مننه تاسو د معلوماتو څخه شریف صاحب دغه شمیره 188 ده. آیا د شمیره ته چې څوک زنګ ووهي زنګ تیریږي بیا ورسره تاسو خبرې کوي که کوم بل څوک خبرې کوي پر دغه شمیره باندې؟
بله، ما در مرکز مشوره‌دهی حقوقی تقریبا 5 نفر متخصصین حقوق استخدام شدند که در از طریق تمام شبکه های فعال در افغانستان مثل روشن، MTN، اتصالات، سلام و تمام هموطنان می توانند که در طریق از اینمی شبکه ها به شماره 188 تماس بگیرند و متخصصین اون حقوقی که تقریبا 5 نفر هستیم ما به سوال های از دوار گرفته پاسخ ارائه می کنیم.
د دې پروسه که تاسو یو څه ماته تشریح کړئ، لومړی چې که یو څوک حقوقي پوښتنې ولري او مشکل ولري 188 شمیرې ته زنګ وهي، ستاسو د دفتر دغه 15 کسان چې تاسو یاد کړل چې دوی مشورې ورکوي خلکو ته حقوقي، دوی دغه زنګ پورته کوي، مشکل اوري او بیا د هغه وروسته دوی څه کوي؟ یعنی د دوی فعالیت څه ډول دی چې دغه مشکل ته رسیدګي وسی؟
بسیار خوب است. اول متقاضیان مشوره حقوقی وقتی که تماس میگیرند تقریبا 5 خط تلفن در اینجا موجود است که متخصصین حقوق در پشت هر تلفن هستند. وقتی که تماس میگیرند ما سوالشان را میگیریم، اگر موضوع حقوقی ابعاد گسترده نداشته باشند در اون صورت ما دفعتن برشان ارائه معلومات میکنیم. اگر موضوع دو بحث است در اینجا، یک ارائه معلومات است، یکی هم ارائه مشوره حقوقی. اگر مثلا یکی از متقاضیان مشوره حقوقی یک موضوع ارائه به ضرورت به معلومات در مورد یک دوسیه ایش داشته باشه که مثلا ما یعنی دعوا را داریم به کجا مراجعه کنیم، دقیقا او ارائه میشه و جوابش که به اینی مثلا به اینی به ارگان شما مراجعه بکنید و دوایتون رو به این شکل. یکی موضوع ارائه مشوره حقوقی است. مشوره حقوقی اگر ابعاد گسترده داشته باشه در اون صورت ما ازشان وقت میگیریم که مثلا 5 یا 2 یا 3 دقیقه بعد ما برای شما تماس میگیریم. اینجا مشاورین با هم سر موضوع بحث و گفتگو میکنیم، بالاخره از مجرای قانون چیزی که در قانون باشه از او همون سوالی از اونا رو بیرون نویس میکنیم و بعد از او باز دوباره اینجا امکانات وجود داره از طریق تلفن دوباره برای از اونا تماس میگیریم، همون فشارده یا شالوده همون بحث ما را که چیزی که اونا میخواستن پس برشان رایه میکنیم.
شریفی صاحب که تاسو په دې اړه ووایاست چې د ورځې تاسو ته څومره زنګونه درځي، څومره خلک په دې شمیره باندې خبر دي چې 188 شمیره د عدلیه وزارت هغه شمیره ده چې خلک کولای سي پر دې شمیره زنګ ووهي او حقوقي مشورې ترلاسه کړي؟
بسیار خوب. آغاز و فعالیت مرکز مشوره‌دهی تقریبا از اول همین سال جاری عملا به فعالیت آغاز کرده. در این مدت از ما روزانه است. البته در اوایل هموطنان ما از فعالیت و چگونگی فعالیت از این مرکز آگاهی نداشتند. در ماه‌های عمل تقریبا عمل و ثور جوزا و سرطان ما تعداد متقاضیان مشوره حقوقی کمتری داشتیم، چون در اوایل اسد ماه اسد که مثلا ما قرار داریم، چون از طریق وسایل رسانوی مثلا رسانه‌ای مثل تلویزیون طلوع، تلویزیون ملی و رادیوی پرشنونده شما گذشته اعلان صورت گرفت، تقریبا میزان متقاضیان مشوره ها بیشتر شده. در حدود تقریبا در امی 15 روزی که فعلا در امی ما قرار داریم، ما در حدود 100 قضیه اینجا درخواست مشوره کرده که ما 100 هم داریم، از اینا داره بیشتر شده میره. بر اندازه که آگاهی و اشتخارات از این مرکز از فعالیت هایش بیشتر شده و مو اندازه ما متقاضیان بیشتر از هموطنان خود میداشته باشیم در راستای عقض مشوره حقوقی.
ډیر مننه شریفی صاحب، تاسو لمر سره پر لیکه اوسی. زه اوس ورځم د نور بس تخ پرونی دوهمی میلمنی ته زاهده فیضان صاحب لمر سره پر لیکه ده. فیضان صاحب ډیر مننه چې په دې پرونه کې لمر سره ګډون کوي.
السلام علیکم، تاسو ښه مننه کوم، سلامت
زاهده جانی، که تاسی مشتا پا دی علیو چو وایست چه دا دول شمیری چه لکه دا عدلی وزارت چه اعلان کرده دا خلکو دا پارا چه دوی باید دا غشمیری تا زنگوی او حقوقی مشوری و غواری دا خپل مشکلاتو پا علا، دا چمرا مهم گرنل که دلائسی دا کار دا غی اقدام چمرا مهم دی؟
سلامت سه تاسو ته ستاسو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. البته دغه شمیرې ډیر مفید دي چې دغه سلاتات یا شمیرې ته زنګ وهي او تر څو خپل غستون دی هغه قضایي صف کې هغه سره همغږي ولري. خو چون په نورستان ولایت کې تر اوسه پورې دغه کوم فعالیتونه نه دي پرمخ وړل شوي، او چون نورستان ولایت هم تاسو ته بهتر معلوم دی چې په کافي اندازه د تلیفوني شبکه نه ده غځېدلې پولیسو والیګانو ته او دې د وجه نه، او بل دغه موضوع ډیر مفید دی چې دغه یو سلاتات یا شمیرې ته زنګ وهي او ډیر زر لاسرسي ورسي قضایي عدلي او قضایي ارګانو ته، دا به ډیر مفید د ولسونو دپاره.
مننه زاهده جانی. شریفی صاحب، تاسو د زاهده فیضان خبر واوریدل. دوی وویل چې ځینو ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو ته لکه د نورستان ولایت یو مثال دی چې هلته تلیفوني شبکې نه دی غځېدلې، خلک لاسرسی نه لري تلیفون ته، د دوغو خلکو دپاره تاسو څه ډول یو اسانتیا رامنځته کوئ؟ هغه خلک چې یو سل اته اتیا شمیرې ته زنګ نسي وهلی، هغوی څنګه تر پوښښ لاندې راولئ تاسو؟
مثال موضوع مهم است. در ولایتی که شبکه های تلفنی فعال نیستند، اونا ما وزارت عدلیه از طریق یک ریاست آگاهی عامه داره، اونا میتونن که از برنامه رو دایر میکنن به سطح ریاست عدلیه خود ولایت مربوطه، اونا از طریق برنامه هایی که دایر میشه در سطح ولسوالی در سطح قریه‌جات، اونا میتونن که از او طریق آگاهی عامه در موارد قانون در موارد سوالاتشان حاصل بکنند.
تشکر. فیضان صاحب، تاسو د شریفی صاحب خبر واوریدل. اوس مهال دا ستونزه دوی وویل چې یو واقعي ستونزه ده او په راتلونکي کې شایي حل سي. د شودو چارو وزارت هم مخکې وشپېته دغه شمیره اعلان کړی ده، او دا شمیره وړیا ده، هر څوک کولای سي دغه شمیرې ته زنګ ووهي، که ښځې وي که کوچنیان. د دوی په برخه کې که دوی کومې ستونزې لري، د ښځو چارو وزارت ته دوی خپلې ستونزې او قضیې ثبتولای سي د دغه شمیرې له لارې. نو تاسې څه فکر کوئ زاهده فیضان صاحب، چې دا ډول شمیرې چې که زیاتې هم سي، آیا افغانان به وکولای سي چې دوی د دغو شمیرو د لارې خپلې ستونزې تر چارواکو پورې ورسوي؟ که به ستاسو په نظر یوازې دوی هغه مشورې ترلاسه کړي، خو داسې یو کوم سیستم موجود نه دی چې دوی په یعنی په فعال توګه عملی حل لار ولټولای شي؟
سلامت اوسه مننه. البته د غشمیری چې لکه څنګه چې شریفی صاحب ویل چې اگاهی عامه د لارې دا به مخکې لاړ شي تر څو عدلي او قضایي ارګانونو ته ولسونه لاسرسی ولري، او لکه څنګه چې وزارت امور زنان دغه شمیره ټاکلې ده چې په وړیا توګه دغه ستونزې افغانستان کې د غستون دي د حل لار نه لري چې په دغه شمیره ول چې موږ په امنیتی ځواکونو کې دغه شمیره موږ چې یو څه توش مېری ته زنګ وای چې تر څو امنیتی ځواکونه هغه ساحه ته ورسیږي. نو دا البته زما خپل نظر دی چې دغه شمیره دومره ولسونه ته مفید نه دی، ولې چې یو خو هغه دی چې هغه بیا هم هغه موضوع ته برګ راګرځو چې هغه تلیفوني شبکې وجود نه لري، هغه قرا او قصباتو کې، هغه لري برتو سیمو کې، ولسوالیګانو کې، یوازې نورستان مشنهونه خلک، یوازې نورستان نه، دغه سي نور ولایتونه، روزګان، خوست، پکتیا، پکتیکا لري پرتی ولسوالیګانو کې. نو دا به زما د نظر دومره مفید نه چې په دې شمیره زنګ وهي او زموږ ستونزو ته، ښځو ستونزو ته، یا عدلي او قضایي چې نور کم قضیې سب کېږي د دې په برخه کې همکاري او همغږي ولري. او په دې اثر کې، په دې وخت کې خو هغه لاس په لاس دوسیه چې کله مدعی مداله لاس کې ورکې، هداغې حل کول هم ډېر ستونزه لري. نو چون شمیره به د ولسونو ستونزه حل زما د نظر دا د سیداغه نه ځانم مفید نه ځانم. خو که چېرته وو د شریفي صاحب خبره چې هغې د خبرې په تایید چې آګاهي عامه موږ په قره او قصباتو کې په ولسوالیګانو کې موږ ولرو چې دغه شمیرې ته زنګ وهل شي او دغه 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 ستونزې ستاسو حل شي او موږ نه وو هغه عملا کار م ورته وښودل شي، نو انشاءالله چې یو اندازه به ولسونو ته فایده ورسي.
ډیره مننه فیضان صاحب. تاسو وویل چې ستاسو په فکر کې شمیرې نورې هم زیاتې سی، خو د خلکو اساسي ستونزې به تر هغه وخته پورې حل نه سي چې یو سم سیستم رامنځته شوی نه وي د خلکو سره د مرستې لپاره. زه په ورسم د یوې داسې شدې پر لور باندې چې همدی د عدلیه وزارت و شمیرې ته زنګ وهلې دي، له هغوی سره خپل ستونزې شریکه کړې ده، دا به خپل تجربه له موږ سره شریکه کړي. نوم یې نازله جان دی. نازله جان، ډیر مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې یاست.
تشکر، سلامات بشین.
نازله جان، تاسو د عدلیه وزارت یو سلو اته اتیا شمیرې ته زنګ وهلې دی، تاسو که خپل تجربه مشته وایست چې دا څنګه تجربه و تاسو، آیا فکر کوئ چې دا ډول شمیرې د خلکو سره مرسته کولای سي د مشورې دی په برخه کې، د مشورې ترلاسه کولو په برخه کې؟
بلې، ما زنګ زدم یک دو مشکل داشتم. وقتی که ما زنګ زدم به مشکل ما رسیدگی شد، یک مشورې خوب دادن، تشکر از اونها هم، از شما هم بسیار زیاد تشکر. دیگه مشکل نبود، یک راضی بودیم از جوابشان، از رهنماییشان.
آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان د قانون لمخې دوی تاسو ته هغه مشوره درکړه او دا داسې یو څه و چې موجود و خو ستاسو سر ور باندې مخکې خلاص نه و، بیا دوی چې در سره مشوره درکړه ستاسو سر ور باندې خلاص و؟
ببخشید، ما درست گپ شما رو دسته نمیتونم بخاطر از اینکه ما صحیح درست تشروع نمیتونم. دیگه ای که ما در مو دارد، ما زنگ زدم، مشکل داشتم، رانمایی کردن، تشکر میکنم از ایشان، بسیار خوب رانمایی کردن. دیگه ما تانستم که ما مشکل خود از طریق رانمایی از رو حل بسازم.
نازله جانی، نور افغانانو ته ستاسو وینا څه ده؟ دوی څنګه کولای سي چې دوی باید، آیا فکر کوي چې زنګ ووهي و دې شمیرې ته که کومه ستونزه لري؟
نه فهمیدم.
که افغانان کومه ستونزه لري، آیا دوی باید، آیا ستاسو مشوره داده چې باید زنګ ووهي؟
ما مشکل، ما مشکل خانوادگی بود، مشکل فامیلی بود، یک چند سوال داشتم اینجا، مشکل داشتم، نظر و مشکلاتم زنگ زدم، اونا همو مشوره خود، همو راهنمایی خود درست دادن، ما تونستم مشکل خود حل بسازم. تشکر
میکنم. نازله جان، ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې ملمش تر غډون وکړ. اوریدونکو، تاسو د نازله پنوم زموږ د یوې اوریدونکو او همداراز د دغه شمیرې ته چې عدلیه وزارت اعلان کړی د یو سلو اته اتیا دغه شمیرې ته دوی زنګ وهلې و، یو ستونزه درلوده او سره حل شوی ده. دوی وویل چې د دوی تجربه شوه او مننه هم وکړه. زه به بیرته ورسم شریفي صاحب ته. شریفي صاحب، داسې خلک ستا چې ستونزه حل سوی نوی، آیا دا رقم ځینی کسان ستا چې دوی تاسو ته زنګ وهلې وي خو ستاسو سره، تاسو د ستونزو سره مخامخ سوي یاست چې د دوی د قضیې لپاره حقوقي حل لاره ولټوي؟
تشکر. بعضی موضوعات بعضی همشهریان ما زنگ میزنن در اینجا، مثلا بعضی موضوعات، مثلا موضوعات جزایی که حکمشان قطعی و نهایی شده ولی که اونا تقاضای مساعد حقوقی را از وزارت عدلیه را میداشته باشن، در حالی که وقتی که سه مرحله تای مراحل میشد از موضوعات جزایی دیگه مرحله باقی نمیمونه که در اون صورت در از اونا ما وکلای مدافع یا مساعد حقوقی تعیین بکنیم. واسه بعد از همین موضوع رو ما با همراهشون شریک میسازیم که دیگر کدام مراحل باقی نمونده، مثلا سه مرحله تای مراحل شده است و در حال تنفیذ حکم محکمه قرار می داشته باشند. این موضوعاتی بوده که مثلا نتونستیم ما کاری بگره برشان بکنیم و در غیر از او دیگه تمام سوالاتی که اونا می داشته باشند، مشکلی که می داشته باشند، در محدودی شوکات قانون مشوره برشان ارائه می شه، قناعتشان فراهم می شه و بر اساس از اونمو مشوره هایی که از اینجا برشان ارائه می شه طرف متخصصین حقوق بر اساس از اونمو اونا حرکت می کنن و بالاخره همون مشکلشون حل میشه در اون مجره جایی که روان میشه، مثلا ارگانهای عدلی و قضایی یا ادارات حقوق یا هر مرجعی که کار میداشته باشن و یا مشکلشون در اونجا بابسته بر اونجاست. دیگه اونطور قضیه ما بیاد نداریم در طول مدت سه ماهی که ما فعالیت داریم، سه الی پنج ماهی که ما فعالیت داریم ببخشین که ناحل باقی مانده باشه.
مننه شریفی صاحب. اوس هم فیضان صاحب او شریفی صاحب تاسو لمر سره یاست پر لیکر سره اوسی زبه ورسم دینو اوریدونکو ته د دوی پښتني برا واخلو چې له تاسو څخه کومي پښتني لري. مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلام تاسو نرمونو ته په ځان د پاره د زه سلام صاحب د اوردو مالو پسند شل کال کیږي چې فادو نظم په لاس کې دي نو وزارت یا دلاو دي نراسته جمهور نو وزارت دي په هغه زموږ حقوق تاسو شل کال کیږي چې په ټول دي نو په دې باندې په دې نظر یو رانه مایو چې بس مننه به
ډیره مننه ستاسو پښتنه مو واخیستله. شریفی صاحب ستاسو پښتنی ته جواب وایي. بلې اوس بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
بله سلام علیکم محترم، سلام بر شما و بر میمون محترم تان سلام تقدیم میکنم.
و علیکم سلام، تاسو خپل نوم وایست او ډیره مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی.
اسم ما زرغونه است محترم. خو قدیمه 10 سال میشه.
بله زرغونه جان، قدیمه
10 سال میشه. بله مشنوی؟
بله و موږ ته تاسو ژغ راځي مهرباني.
نو قدیمه 10 سال میشه، ما شوار اولین پلیس بود کشته شد. بازی طالبا به زور مرا به یک ریش سفید نکاه کردن. اون ریش سفید هم که فعلا در خورانخور خیشکی سینالی ولسوالی سیاگرده ولسوال شد. دیدرشم خودشم. این همی قضیه را من هزاران دفعه به نشسته هفته و به 180 ما زنگ دادیم. مگم به دروغ گفتن که این همی قضیه را من میگم 10 ساله قضیه است از من 9 ساله ای تو کمتو ممنی. با خود وزارت امور زن و زنگ زدم، با ریاست امنیت پرون زنگ زدم، با خود والی ساج زنگ زدم. مگم از امو اولم یا دست داشتن امرای طالبای قربان، ما در شکنجه طالب بودم. این در اول سنبولی پارسال ما را از خانه کشیدن امی طالبا. وزارت و ولسوال تیاگرد از ولسوالی ولسوالش دست داشت کلش امرایش، ما را از خانه کشیدن در نوال نمیده کدن، سر ممیده کدن، این نال تکت کده خانی پلار مفتیدیم. از داران جای ما عرض کدم، مریضه کدم، نکت صدای ما شنید. این نال محرم پیش از او موندم، ما تکه و پرچین زده خانی بیادر مستم. یعنی فیصله را یای میشمارو روم که ایلان میکنه، مگم دسترسی نمیکنن برشان. این اما قضیه ما 9 ساله 10 ساله قضیه است، کمتون نیست. این به نام زرغون هستم. میتونین امرای والی هم گفت بزنی ما در این 9 سال عزیز یک ترورستا که حرکت میکرد طرف کابل روز دکاندار است شو طالب بانمو کار کسی جد طالب ها بلسوالی غربان در گرفتن چی بود که خود ولایت یک گام داشت کلش نی بز داشت عزیز حرکت کرد. توجه ما گفتم که اینمی فلان اومد زیر چاوکی موتر تا حالا با پت کردم دستر سواری رشانده بود. این امی رئیس امنیت خودش دست داشت گفتم او را داشتها پایین میکنه.
زرغونه جانی
طالبا را داشتها پایین کرد و جانی فجاری روی که طرف کابل
بله.
با دروغ چاوکی ها را کن گفت که این مشکل فامیلیست. مشکل فامیلیست خجالت بکشه. این آل ورسولی سیاگرد شما فروخته بی تخ بی تخ بی گپ بی سخان ویلا با تاس تاس
زرغونه جانی بله استاس غشتن
تاو اساسی غشتن ما ما هزاران دفعه زمین یک تا بله. شلم زنگ زدیم برسان کنین باز بینمی نوم ما زنگ زدیم
استاس غشتن مو چی شو
میش استاس تام زنگ زدیم
استاس غشتن
روز تو روز خوب خوش برتون میخوام که زندگی ما فقط از دست اینمی مردم تا باشدن
زرغونه جانی
اونم طالب پاس گفت که اینمی زن بیادش مرا آواز داد که فلانا طالب میه بگیریشه او را سه روز بندی کرد رشوت گرفت ایلایش کرد اینا رو مرسخونه کشیده سردندان ما میده کرده محرمان صاحبی کرده بس خلاص اینا رو بی از اون خو غیر از اون قربانده اونو طالب کرد
من نه نظرغونه جان استاس خوشتن اتساوا
از این جنایتکارای رشوت خور است
بله استاس
محترم دیگه من خیلی سر احساسات هستم ظلم دخل زیاد شده دیگه روز خوب و خوش برتان میخوایم خدا حافظ بدار
ولی ز فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سو شریفی صاحب تاسو د زرغونی په نوم دی اوریدونکو چې ژغ واوریدي تاسو د دوی و دغه قضیه ته څه ویل غواړي په جواب کې
تشکر برای عزیز سوال خوار عزیز ما که تماس گرفتن و تقریبا یک بار شوهر کردم و شوهرشان وفات کرده و بار دوم شوهر کردم چون قانون در اینجا واضح است قانون مرد خشونت علیه زن البته که حق انتخاب همسر خود خانما دارن هیچ کسی اینا مجبور کرده نمیتوانند که به زور بر شوهر بتن در یک موضوع و موضوع دیگه ایشم که موضوع مورد خشونت قرار گرفته اینا خشونت خودش جرم بوده هیچ کس حق نداره در محل سکونت اداره دولتی یا غیر دولتی مستاد محلات عامه و سایت نقلیه یا سایر محلات مرتکب آن گردد در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می شود یا می گردد اینا می تانند که به سارموادی خشونت علیه زن در امو ولایت مربوطه که در ریاست سارموادی سیناب البته در مقه در خود ولایت قرار داره عارض شوند و به موضوعشان انشاءالله رسیدگی صورت می گیره
مننه شریفی صاحب فیضان صاحب وخت هم د برنامه لږ پاته دی که تاسو په دې اړه وایئ چې دولت څنګه مرسته کولای شي د خلکو سره چې عملا د دوی سره کومک وسی د دوی د قضیو په حل کې
مننه کوم البته د دوه یو خور یو ورور یو د قربان او یو بل د زرغونه جان قضیه مې مواردله البته دیو د پاره یو قوی سیستم ایجاد چې د اداهی په برخه کې او بل کومه اداره د لو قضایي اورګا ادارات کې باید د خزو د لپاره د خزو د دسیو د دیو د حقوقو د یادی د لپاره د دیو هغه د لو قضایي کچاري ارایز کیږي د دیو هغه اسنادونه د چیرل د لپاره یو قوی کار ورته وکړي شي په دغه شمیری مفید دی چې دغه شمیری ته زنګ وهي خو او د ګوتو شمیره په شمیره د بعض خلکو لپاره مفید دی چې هلته په خپل په مرکز کې اوسیږي او زر تر زره مخه مرجې ته لاسرسي ولري هلته لاړ شي چون د قرا او قصبات او ولسوالۍ ګانو لري پرتو سیمه لپاره دغه شمیری داسې مفیده ور نه دی چې په دغه شمیره زنګ وهي او دوی خپل ستونزې ورسره شریکې تر څو د الله را ورته پیدا کړي نو زما غوښتنه د عدلي او قضایي ارګانونه ده دی که خور دی که نارینه دی که ورور دی که په هره برخه کې خوشنمنی خوشنت دی که نور میراث دی که مهر دی که نور د خویندو او د ورونو قضیه دي نو باید دې ته په ډېر جدي او په درنه سترګه وکتل شي او د حل لارې ورته پیدا شي یو ښه قوي میکانیزم ورته جوړ شي او دوی ته د ښه کار زمینه برابر شي چې تر څو دغه دوسیه په ښه شانته وڅېړل شي حق حقدار ته ورسیږي
ډیره مننه زاهده فیضان صاحب. همدارز د خپل میلمه حنیف شریفی صاحب څخه ډیره مننه کوم چې د عدلیه وزارت د مشورې ورکولو د برخې مسؤل دی، او مدني فعال زاهده فیضان چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خلکو ته د معلومات ورکړل. زاهده فیضان صاحب له موږ سره د تحلیل په برخه کې خبري وکړي. اوس هم د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی، او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.